د مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشي وخت په خبر کې د غرمې یو بچا ده روانه یو ساته خبرونې کې زه حسیبه شهید در سره يم په دې خبرونې کې ګڼ کورنۍ او بهرنی د پټونو لرو او د شیر او تصوف اونیس پروګرام هم ستاسو لپاره غوړه کړی دی خو په پیل کې درته بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه وای
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی ل طالبانو سره په مرسته تورن درې پاکستانی وګړي په امریکا کې نیول شوې دي امریکایي سېنیټر جان کیری وایي د خپل ولس د ژغورنې لپاره به د امریکا حکومت له ټولو لارو څخه کار اخلي او په شمالي وزیرستان کې د داسې درې کسانو مړی موندل شوې دي چې د چارواکو په وینا له امریکا سره د جاسوسۍ په تور کې وژل شوی و امریکا شپږتنه پاکستانی وګړي په دې تورن کړ دي چې له طالبانو سره مرسته کوله له دې شپږو کسانو څخه درې نیول سوي دي چې پکې دوه د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د جماعتونو امامان دي او پاتې درې په پاکستان کې ژوند کوي د امریکا د انصاف ادارې دا ټول کسان د وسلوالو طالبانو له ترهګرو ډلو په خاصه توګه له پاکستانیو طالبانو سره له بیلابیلو لارو په مرستو کولو تورن کړی دي د یادونې وړ ده چې امریکا د پاکستان وسلوال طالبان د تراګر سازمان په توګه ګرځولی و امریکایي سېنیټر جان کیری وایي د خپل ولس د ژغورنې لپاره به د امریکا حکومت له ټولو لارو څخه کار اخلي نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي که چیرې دا ورته معلومه سي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر په پاکستان کې ژوند کوي نو واشنگټن به د هغه د نیولو لپاره پر ټولو لارو چارو فکر وکړي د امریکا په سېنات کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سېنیټر جان کیری ویلي امریکا غوښ چې پاکستان د ترګری په وړاندې په مبارزه کې یو رښتونی ملګری وي خو د هغه په خبره د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته به پاکستان د ځینو جدي پوښتنو ځواب ورکوي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو دوه اونۍ وروسته هم له پاکستان سره د اړیکو پر سر په امریکایي حکومت کې اختلاف شتون لري امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکي له هغه وروسته چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وموندل شو د امریکایي حکومت ډیر غړي دې ته تیار نه دي چې له سخت دریځ ډلو سره د پاکستان ناڅرګند اړیکې وځغمي ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو ته داسې ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي چې ګواکې د پاکستان لوړپوړي پوځي او ولسي مشران په دې خبرو چې اسامه بن لادن اسلام آباد ته نږدې پټ وو خو د هغه هلته شتون د پاکستان او امریکا اړیکې له سخت کړکېچ سره مخامخ کړي دي ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو اوس دې ته انتظار دي چې پاکستان د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د ځینو جدي پوښتنو ځواب ورکړي په شمالي وزیرستان کې د داسې درې کسانو مړی موندل شوی دی چې د چارواکو په وینا له امریکا سره د جاسوسۍ په تور کې وژل شوی دی عمر دراز وزیر پاړه نور حال راکوي
د شمالي وزیرستان ایجنسی نه دولتي سرچینو وینا ده چې دغه مړی د میرانشاه او د تاخیل په سړک باندې تحصیل د تاخیل بیلابیلو سیمو منظرخیل او بویا کې غورځول شوی دی ځایي خلک وایي چې دوی په ګولۍ باندې ویشتلی شوی دی دوی وایي چې د مړو سره خطونه هم غورځول شوی دی چې په کې لیکلی شوی دی دوی د امریکا د پاره جاسوسي کوله دا یادونه وړ ده چې کله هم په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د جاسوسۍ په تور باندې وژنې کیږي نو مړی یې په سیمه کې د کرفیو په ورځ باندې غورځولی شي
عمر دراز وزیر د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جمرود د بکرآباد په سیمه کې په یو سکول په چاودونکو موادو الوزول شوی دی د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پاړه نور حال راکوي
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه نه سرګند وسلوالو د جمرود په بکرآباد سیمه کې د جنکو په یو سرکاري سکول کې بارودي مواد ایښي وو چې یو زوردار چاودنې سره اوچاودېدل د دوی په وینا د دغې چاودنې په ترڅ کې د سکول ودانۍ راپرېوته خو ولې چاته یې سزاني زیان نه دی اړولی او د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د محکمې د وینا تر مخې دې سره په خیبر ایجنسۍ کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره تر 240 ورسېده
د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پرونه وخت د افغانستان د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د نیټو د ځواکونو پر کاروان ځانمر ګبرید شوی د خوست امنی کمانډان جنرال عبدالحکیم ساکزی وای په دې پیښه کې یوازې پر سړک اتیریدونکو عام کسان چې شدي او ماشومان پکښې وو ټپیان شوي دي دی وای د نیټو ځواکونو یو موټر هم ځانمن شوی دی خو څوک یې ټپي شوي یا وژل شوي نه دي د وسلوالو طالبان یو تن ویان زبی الله مجاهد وای په دې برید کې چې د افغان ځواکونو پر یو پوستا په داسې وخت کې تر سره شوی چې د نیټو ځواکونه مالته ولاړو، شاوخوا دیارلس افغان او نیټو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو په دې اړه د نیټو ځواکونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلې. د ایوري کوست حکومتي چارواکي وایي د لورین باګبو پلوي ملیشیا تر لانجمنو ټاکنو وروسته 220 تنه وژلي دي. د ولسمشر الاسان ووتارا د حکومت یو ویان نن وویل چې د لورین باګبو پلوي ځواکونو او ملیشیو د تښتې پر وخت د هیواد په جنوب لویدیځ کې له سخت تشدد څخه کار اخیستی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بوروال کاکړ وړاندې کړل په روانه خبرونه کې. افغانستان ته بعد امریکایي سناتور له سفر واوري، په دې سفر کې امریکایي سناتور جان کیری وایي پاکستان دې په دې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه د نړیوالو پښتنې جواب کړي. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او سیاستوال آفتاب شیرپا وایي پورس تیره ورځ د پارلمان غړو سره په خبرو کې ومنله چې د اوساما په اړه ترې کوتاهي شوې ده.
تم یو لوی هغه ده چې عسکري قیادت چې کوم دی انکه کوتاهي شوې ده، هغه یو قسم اعتراف یې وکړ آج یو شی ویشنه د موږ په کیس غلطی نشته نو اغم ټیک نه ده. نو تم یو لوی خبره وشو
په باجوړ کې سمو دا وړاندې په بمونو الوزول شوی یو خوانځیلا هم نه دی رغول شوی. د دې خوانځي یو طالب علم یا زده کوونکی
جوړاوري څوک نشه چې جوړی کوي، نو را ورته را باندې دا ګوران شوی د مخ بار ناس وران کړی دي. دیوارونه هم نشته، د خیمار څمرته وادي دي، خاورو کې ناس ټاټونه هم نشته، کم دي سم نشته په بوجر کو نه راوړو پکې. نو
په کوټه کې د پیسو لپاره د انسان تختونی پیښې ډېرې شوې دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه برای تاوان زموږ په سر کې ډېر سخت پریشانی جوړه کړې ده او زموږ پر کاروبار یې ډېر سخت اثر اچولې دي. زموږ کاروبار مطلب داسې سلو چې بالکل نه ونی کې برابر
د دغه خبری رپورټونو تر څنګ شیر او تصوف اونیس پروګرام هم لرو. تر پایا را سره اوسې. تاسو مشال رادیو او یو د هم د خبرونه لمړی موضوع. افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د مشانو د جرګې د بهراني وړو کې اړیکو د کمیټې رئیس جان کیری د ستراتیژیک صنعت په اړه خبرې اترې کړې دي. جان کیری مزار شریف ته د خپل لمړني سفر پترس کې د بلخ لوالي سره د کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل افغانان غواړي او حق لري چې خپل راتلونکي په خپل وټاکي، او امریکا ژمنه کړې ده چې له افغانانو سره یو ځای د ترهګرو او د افراطیت په منځ وړلو کې مرسته وکړي. د موضوع نور حال د مشال رادیو د افغانستان د څنګې د خبریال سمی الله غوښتون پر رپورټ کې.
هر ځای چې د امریکې لپاره خطر موجود وي، امریکا حق لري چې په وړاندې عملیات ترسره کړي. دا خبره جان کیری هغه مهال وکړه کله چې د شنبه پرواز په کابل کې د امریکې له سفیر سره یو ځای مزار شریف سره ورسید او د بلخ له والی عطا محمد نور سره یو ځای مطبوعاتي غونډه کې برخه واخسته او ویل پاکستان له نړیوال ټولنې سره صادقانه او رښتینی همکار اوسي، د افغانستان د خلکو د حقونو درناوی وکړي او د ترهګرو د منځ وړلو په اړه د خپلې هلې ځلې چټکې کړي. نوموړی زیاتوي په دې چې د اسما بن لادن په وژلو سره د ترهګرو د منځ وړلو لپاره ښه شرط برابر شوی دي او پاکستان هم د ترهګرۍ قرباني دی، نو باید په وړاندې خپله مبارزه جدي کړي. جان کیری وویل چې ما د افغانستان زیاتو سیمو ته سفر کړی دی او دا لومړی ځل دی چې له مزار شریف څخه کتنه کوم او غواړو چې د بلخ له والي او خلکو سره د امنیت په ټینګښت او نورو برخو کې مرسته وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر داوودزی سره د مشال ریډیو خبريال په دې اړه مرکه کړې ده چې آیا د اوساما وژنه به د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز پرېږدي او څنګه د هغه وژنه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه اغیز ولري. په دې وروستي کې چې د افغان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي، پاکستاني چارواکو چې د پوځ لوی درستیز او د آی اس آی مشر هم پکې شامل ول کابل ته سفر درلود. په دې برخه کې څه داسې نوې پرمختګ شوی دی؟ د سولې د بهیر په حق له هم د پاکستان رول او نور داسې مهمې پوښتنې مجیب رحمان انګار د داوودزی نه کړې دي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې اثر نه لري، ولې زه هیله مند یم چې د سولې په پروسې باندې مثبت اغیز ولري.
یو څه اثرات تاسو لیدلی چې نه لیدلی په څه باندې تاسو داسې خوشبینی لري؟
نه، لا خو زر ده، خو دا دی چې دا د دې واقع نه داسې معلومیږي چې د جنگ اخر نتیجه دغه شی چې دا ووم لیدل او بلې دا مو خودله دې خبرې چې هیڅوک چې په هیڅ ځای کې پټي هغه مطمئن نه دي، نو بهتره لاره د سولې لاره ده. نو هیله لرو چې دا مثبت اغیزه په سولې پروسه باندې ولري.
افغان چارواکو تل دا ویلي دي چې د افغانستان د دولت مخالفین که طالبان دي که نور دي په پاکستان کې اوسېږي، اوس چې حتی د القاعده مشر په پاکستان کې وژل کېږي، نو څومره امیدواري شته چې پاکستان به د افغان دولت دغه ادعا ومني او یا به دلته د طالبانو یا نورو مخالفینو پر خلاف هم یو څه اقدامات وکړي؟
زمونږ هیله همیشه د پاکستان د دولت نه دا وه چې د سولې په پروسه کې موږ سره همکاري وکړي، د زمونږ مخالفینو ته دوی پناه نه ورکړي، که چېرته دوی مخالفین ولري موږ به پناه نه ورکو. نو موږ چې دا کوم نوی پړاو د خبرو او د روابطو د پاکستان سره آغاز کړی دی، دغه یې جز دی چې موږ غواړو چې دوه همسایه ملکونه یو، دوه ورونه ملکونه یو، د هغه خطراتو پاکړي چې دواړو ته متوجه دي، باید ډېر نږدې همکاري ولرو سره.
کابل ته د پاکستاني چارواکو د دې وروستي سفر وروسته آیا څه په روابطو کې یا خصوصا د سولې په برخه کې د مخالفینو سره د خبرو په برخه کې څه پرمختګ نوی څه مخې ته راغلی دي؟
دا خو لا زرو سړی دو نظر نښې نښانې بیا هم د پرمختګ نه شي لیدلی، اما د سولې په هکله د پاکستان موقف دا دی چې سولې پروسه باید د افغانانو تر مشرۍ لاندې وي، افغانانو تر کنټرول لاندې، د افغانانو د دغې مالک اوسي، بیرونی مداخلات پکې ډېر کم اوسي. اما هغوی دا مني چې چون پاکستان یو مهم او دخیل ګاونډی دی، نو هغوی وایي چې موږ ته تاسو ووایئ په واضح توګه چې موږ په دې پروسه کې څه وکړو، هر هغه څه چې وایي تاسو وایئ موږ هماغه درسره کوو. نو تر اوسه پورې زموږ خبرې روانې دي، داسې کوم مشخص وړاندیز پس د 14 اپریل نه موږ دوی ته د سولې د پروسې پاک لنه دی کړی.
په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي ټاکل شوي سفیر عمر داوودزی سره مو خبرې اترې اوریدې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
تاسو یې مشال رادیو اوري او بیا هم درته یو مرکه لرو. په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته اوس څه حالات دي او په دې اړه پوځ او د استخباراتو د ادارې مشرانو په د پاکستان په پارلمان کې دا ومنل چې له دوی نه په دې پیښه کې یو څه کوتاهي شوې ده چې امریکا په خپل سري عملیات کړي دي. په اسلام آباد کې اسامه بن لادن وژلې دي. په دې او نورو اړوندو موضوعګانو باندې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان د پاکستان د پخوانی د کورنۍ او چارو له وزیر او سیاستوال آفتاب شیرپاو سره خبرې اترې کړي.
دا خو اوس انکشاف وشو چې هغه 15 کاله داسې دغلته دی کور کې. بهرحال کو مونږ ته د دې شواهد ملو شوي وې، څه ټریل ملو شوي وې، څه داسې نشاندې شوي، مونږ به خامخا هغې باندې هغه کړو چې ما بار بار دا ویلو چې څو پورې چې مونږ سره شهادت نه وي او مونږ دا نشو ویلی چې اسامه بن لادن کوم ځای کې دی. بهرحال دې کې چې رول جوړېږي هغه مرکزي رول د ایجنسو جوړېږي، ځکه چې هغوی سره دا هغوی چان بین کوي. دویم رول چې دی آده صوبائی حکومت جوړیږي، په دې لحاظ سره چې داغه ځای ایڈمنسٹریشن داغه ځای پولیس په کارداري چې هغوی دا خپل علاقے یا د پولیس سټیشن چې دی پاره کې چې څوک اوسېږي چې چا پکړای باندې کورونه غشتي چې دا هغوی چان بینو کې. بهرحال یو واقع وشو چې دا کم واقع زما په خیال پورا قوم په دې باندې خوشحاله نه دی او شرمنده دی. په دغه لحاظ سره
افغاني صدر جنرال مشرف دا ویلي وو چې اسامه بن لادن مړ شوی دی، په دا خبره کې دا څومره حقیقت
نو اغم یو اندازې سره به ویلو، ما ته پته نشي چې کوم هغه سره هغه سره کوم انفارمیشن وو. بهرحال چونکه هغه خو د چکل نه حکومت کې راغلو نو هغه نه پس دا 9/11 شو د تورا بورا دا اپریشن شو، اوس دا یو خبره پکې ضرور کیږي چې تورا بورا کې چې کوم بمباری غو کړه نو هغه کې د پاکستان حکومت په اعتماد کې نو هغه شته چې سو وجه سره خلک تر بتر شو د پاکستان ته راغلل. دا کوارڈین
نیٹ دا کے سر شیو کے دیشی دا صورتحال نو خیر دا خبر کو آگا پکے خپل جائے ماندے وہ چونکہ دا اسامہ لیڈ نہ ملا ہوئے دو غالباً پتا ہوا جب ایک بیلی چیارا اس پورے سے داغا لیڈ ملا نو شو نو پتے خاص کر دا سی آئی اے دا مر سوفیسٹیکیٹ داغا دی اگو سارا نظام دے نو چاہو تم لیڈ آگ وقت پورے نو ملو نو پتا بنیاد بے ویلی نور ماتا پتہ نہیں چاہیے کم بنیاد میں داغا خبر کر
اس پورے دا ارشد خان یا دا غرور تاریخ خان چی دا کور داغی پا نمو داغی اس پورے سنخ پتہ ملو نو شو
نا آگا کو چکم داغ شناختی کارڈ نو آگا زور شناختی کارڈ نو دا کمپیوٹرائز والا نو آگا جالی ہو دا دوارا کسان چیری دا شانگلی ہو اور شانگلی سے تعلق ہو دا دی والد سے پکویت کے دے اور داغ تعلق اسامہ بن لادن سرا داغ وساطت سرا دا ٹول شو بلکہ دا دی یو دا ارشد دی خور چدا غدا دا اسامہ پزوی مادے ہم واد دا دوارا اس پاگے کے دے واقعہ کے ہلاک شو
تاسو پا کم دا پارلیمنٹ اجلاس چشے ہو اسکری قیادت دا غدا بریفنگ ورکڑو تاسو دا غینا سمرا مطمئن ہے او دا قدم سنگا گانے چدا
دا بذات خود یو خبر دا چی احساس پیدا چی چیارا دا اسکری قیادت او دا سیاسی قیادت پخپل منس کے روابط او افام و تفیم سرا او دا ہر یو شید پارا یو طریقہ کار جوڑو لدا پارا پالیسی جوڑو لدا پارا دا دوارو یو بل سرا تعاون ضرورت تے نو پتہ کلیا سرا یو ڈیر فرینک طریقے سرا ڈیر آگے سرا کلو ذہن سرا پا دے کے خبر ہوشی دا دوارو طرف نا او چکم مخا خبر دا او دا پڑھوں بنی جل دا مرا کلو خبر دا عسکری قیادت او دا سیاسی قیادت او دا پارلیمنٹ دا یو انٹریکشن او شو پتہ کلیا سرا خدا کا یو ڈیر مثبت دا کے یو پہلو دے بیا پاگے کے لازمی خبر دام یو لویا آگا چھ عسکری قیادت چکم دے ان کے کوتاہی شوی دی داغے یو قسم اعتراف ہے موقع اچھا آج یو شیوئی شنا داموں گا پکیس غلطی نشتا نو آغم ٹھیک ندا ندام یو لویا خبر اوشوا
د پاکستان د کورنۍ او چارو د پخوانی وزیر او سیاستوال آفتاب خان شیرپا سره مو خبرې اترې اوریدي.
دا مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دی کې د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا. وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
تاسو مشال رادیو اوري د پاکستان څخه خبریدونکې ورسپانې د ایکسپریس ټریبیون د آیا د اسامه بن لادن په پا پاکستان کې پټ پاتې کېدل یوازې استخباراتي ناکامي و سرلیک لاندې یوه مقاله خبره کړې ده او د پاکستان په اړه د راپورته شوو پښتنو په اړه پکې خبرې اترې شوې دي. د مقالې غټي کې درته اسرار علم مومن وړاندې کوي.
لیکوال یونس احمد په خپل مقاله کې لیکي چې دا د پاکستان لپاره ډیره د شرم خبره ده چې د القاعده مشر اسامه بن لادن لته رو 500 مشتو رهیسې په ابتاباد کې پټ وو. د مقالې لیکونکي وایي چې د اسامه بن لادن پټ پاتې کېدل د پاکستان د استخباراتي ادارو نه اهلی ده او یا بې ایمانی ده. د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې وړاندې راځي چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نه اهلی ده چې د نړۍ تر ټولو مطلوب کس اسامه بن لادن په پوځي چوڼۍ کې د دوی نه پټ پاتې شوی وو. مقاله لیکونکي وایي چې دې سره د ملک په امنیت ډېر بد اغېز شوی دی. ورسپانه د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې لیکل شوی که څه هم د پاکستان پوځ غواړي چې اسامه بن لادن ته په وخت د نه رسېدلو ناکامۍ پړه د امریکا استخباراتي ادارې CIA په ګډون په نورو استخباراتي ادارو باندې واچوي. ولی د اسامه بن لادن د کور څخه چې کوم ثبوتونه ترلاسه شوی دي هغه ښایي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ځینې کسان د اسامه بن لادن په پټولو باندې تورن دي. همدارازو مقاله لیکون کې وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د پاکستان ایسای ته ویل دي چې ځان پاک کړي او هغه نت ورک په ګوته کړي چې د القاعده او اسامه بن لادن ته یې مرسته ورکولې. مقاله کې وړاندې راځي کڅ هم د اسامه بن لادن په پاکستان کې پټ پاتې کېدل د دغه هواد لپاره د بدنامۍ سبب دی. خو د دې نه هم بنیادی مسله دا ده چې نه یوازې د پاکستان ایسای بلکې د دغه ملک امنیتی ستراتیجی هم ناکامه شوې ده. لیکوال یونس سمد وایي چې پاکستان لپاره تر ټولو لویه مسله د ستراتیجیکی ژورتیا پالیسی ده. د کومې له مخې چې دغه هیواد اسلامي اروپا کې خپل ستراتیجیکی اساسي ګڼي او غواړي چې کله امریکا د افغانستان څخه خپل پوځونه وباسي نو دا اسلامي اروپا کې به په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوي کوي. مقاله لیکونکي یونس سمد وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان په پوځ کې ځینې عناصر په پټه د وسلوالو طالبانو مرسته کوي. ولې دې وسلوالو طالبانو نه یوازې په سلګونو عام خلک د بمی چاودنو د لارې وجلې دي بلکې د اسټابلیشمنت ځینې غړي هم د دوی ښکار شوي دي. د دې ترڅنګ لیکوال وایي چې اروپا کو د خپلو فعالیتونو له وجې د پاکستان پوځ هم هند سره جګړې ته وهڅوه. دغه رنګ دا هم یوه اندېښنه ده چې امریکا به پاکستان سره خپل ولسي او پوځي امداد ودروي چې له وجې به یې دغه هیواد په مالي توګه کنګال شي. مکر لیکونکي وایي که څه هم ځینې خلک دا فکر کوي چې په افغانستان کې به د امریکا لخوا د ترګرۍ پر ضد روان جنگ د پاکستان له وجې متاثره شي ولې دا به د اور سره لوبې کول وي. د مقالې لیکونکي یونس احمد وایي وخت راغلی چې پاکستان په خپله ستراتیجۍ کې بدلون راولي او پکار ده چې اروپا کې د پاکستان امنیت لپاره لوی خطر وګڼل شي ځکه چې دوی اوس نه یوازې د هیواد دننه بلکې بهر هم خطرې رامخې ته کوي. لیکوال وایي چې د پاکستان د ستراتیجیکي جوړتیا کوم سوچ دی نو دا دغه هیواد په نړۍ کې له لویو طاقتونو سره په جنګ کولی شي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو اوریا و سمبلې نړیوالې ورسپانې ته کتنه لرو. په امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ کې د مایکل بارنس یو مقاله خپره شوې ده چې په کې نوموړي لیکلي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو غوښتل چې پاکستان جمهوری کړي او دلته بشري حقونه پلي کړي. د مقالې نورې برخې له پامیر ساحل اورو.
مایکل بارنس د امریکا د کانګرس غړی وو او د بهرنیو چارو په کمیټې کې کار کاوه. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې نوموړي لیکلي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو به ورسره اړیکې ساتل او یو بل ته به یې کارډونه او لیکونه استول. مایکل بارنس لیکي بېنظیر بوټو به چې په امریکا کې وه نو له ده سره به یې د غرمې یا د شپې ډوډۍ خوړله او بیا به سره په سیاسي موضوعاتو غږېدل. د نوموړي په لیکنه په وروستۍ ځل یې له میرمن بوټو سره په یوه هوټل کې لیدلي ول او هلته ورسره د هغې میړه آصف علي زرداری هم و چې اوس د پاکستان ولسمشر دی. میرمن بوټو لیکوال ته ویلي ول چې پاکستان ته تک غواړي او دا هیله یې لرله چې د هغې د امنیت لپاره به کافي انتظامات وشي. مایکل بارنس لیکي بېنظیر بوټو څو ځله ورته د پاکستان د استخباراتي ادارې د تاثیر په اړه ویلي ول. هغې دا منلې وه چې کله وزیر اعظم ټاکل شوی وه نو پر استخباراتي ادارو یا پوځ یې ډېر کم واک و. د لیکوال په خبره هغې په دې د خپګان څرګندونه وکړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې له طالبانو او له القاعده سره اړیکې لرل. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې په لیکل شوې مقاله کې ویل شوی بېنظیر بوټو لیکوال ته په بیا بیا ویلي ول چې په دې باوري ده چې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان په منځ کې په غریزه سیمه کې په کوم غار کې نه اوسیږي. د بېنظیر بوټو په خبره اسامه بن لادن په پاکستان کې په کوم ځای کې په آرام اوسي او د پاکستان استخباراتي اداره د هغه ملاتړ او ساتنه کوي. مایکل بارنس په خپل لیکنه کې زیاتوي کله پلټونو ثابت شي چې بېنظیر بوټو صحیح وه نو د پاکستانیانو لپاره به دا لوی ننګونه وي چې د خپلو سیاسي ادارو په منځ کې تمیز یا توپیر وکړي او له یو بل یې بېلې کړي. همداراز دا به د پاکستان او امریکا اړیکې لا نور نازک کړي.
دا مشال ریډیو دا
د باجوړ ایجنسی د عنایت کلی گورنمنت گرلز پرایمری سکول یا د حکومت لمړنۍ ښوونځی د دې کال او درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولی وو خو دا ښوونځی تر اوسه یا د سکول تر اوسه پورې نه دی رغول شوی او زده کوونکي او استادان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه شاهنواز ترکزی رپورټ برابر کړی.
گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول عنایت کلی باجوړ ایجنسی د اوم میاشتې په یولسم نیټه په کال 2003 کې وسلوالو طالبانو پر بمونو وړنګاو چې د اسکول دیوالونه او کمرې په مکمله توګه وغورځېدې. دا اسکول تقریبا یویش میاشتې بند وو او د کال 2010 په سلورمه میاشت کې یو وار بیا شروع شو. خو په اسکول کې سبق ویونکي ماشومان د دوه بوټو د سورو د لاندې ناستې دي او سبق وایي. دا ماشومان د کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ هغې وویل
سایمه دریم هغه وران شوي دي، بمونه هر څه ته یې خوستې دي وران شوي دي. تکلیف یې خو جوړولې څوک نشته چې جوړې کړي، نوره ورته را باندې ده کې وران شوي دي. مونږ خو بهر ناستې وران کړي دي، دیوارونه هم نشته، د خیمې هر څه مرته والي دي، خاورو کې ناستې ټاټونه هم نشته، کم دي څه هم نشته، پټ بوجې د کور نه راوړو پکې نو اوبه هم نشته، د بند بوتلو کې کور نه راوړو نو
راځي پنځم جومات مصنوعي اوبه شته، د مونږ ټاټونه ناستې سو په دا جنګونه کې لګېدل.
د اسکول استاذ مدینه وای چې هغوی په اسکول کې ماشومانو او هغوی ته په ورپېښو مشکلاتو محکمه تعلیم ته هم ویلي دي.
بس مشکلات سر مشکلات مشکلات دي، ځکه چې بول ریوال نشته دی، آپس دغه نشته دی، د بجلی انتظام نشته دی، اوبو او لکه د ناستې څه صحیح دغه انتظام نشته دی. موږ خو ولې نه اپلیکیشن لیدلی دي او هغوی لکه بار بار راغلي چې د هغې دا صورت حال په خپله باندې سر لیدلی دی، خو لکه دوسه پورې څه عمل درآمد پرې نه دی شوی.
یوه بله استاذه چې نوم یې نرګس بیګم دی، د سوات اوسیدونکې ده او د ډیوټي دپاره دا سات پر باجوړ کې اوسیږي. او هغه وایي
موږ ته خو زیات تر لږ خاص کرنے گیٹ پانی زیات مشکلات دي، لکه دوی ته موږ بار بار وایم چې زموږ دا گاڑی دومره لږ دغه کوي چې کمزی کې کرنے نه بهر دا گاڑی کمزی ودرېږي، دا مین دغه چې دوی دی سټینډ چې د گاڑو دی، لکه موږ هغې ته هم نه پرېږدي، لکه دوی زموږ گاڑی د گیٹ نه ډېره خوا بهر ودرې پر روډ باندې.
پر دې مشکلاتو د باجوړ ایجنسی ایجوکیشن افیسر لالزاده سداسی وویل
نو بعضې اکثر اسکولونو کې کوارټر شته وکم ڈیمیج شوی دی اس ایف ایس ایس پی والا اوس منگا گرلز ہائی اسکول خار تک تری ہو کنا دے بارہ کے ہاسٹل آگا دگا خصو چلتا تو کم نیڈس تھی منگتا اولی کی ضروریات تھی آگا تو اس سے منگا تھا تیس جون پورے مکمل ہو اور کم اسکول چی دیا کہ بلاسٹ شو کنا تصویر نے واخستل مکمل بلڈنگ ویل فرنیش کو
یاد دیوی چې په باجوړ ایجنسی کې تر دې دمه د جنکو وویشت اسکولونه وران کړی شوي دي چې په کې درې های، سلور میډل او شل پرایمری اسکولونه شامل دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، عنایت کله، باجوړ ایجنسی.
په باجوړ ایجنسی کې مو د داسې اسکول انزور د تاوړاندې کړ چې درې کاله وړاندې په بمونو الوزول شوی خو تر اوسه پورې نه دی رغول شوی او زده کوونکو یې شکایت درلود او اوس هم د پاکستان قومي یا کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سراج زهیر کتلی دي.
د نن اکثره د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو چې پکې نوی وخت، ایکسپریس، مشرق، جنگ، ډیلی ټایم، دی نیوز او ڈن شامل دي. پر ادارې پارلیمان کې د انکیمرا غونډې په بیلابیل اړخونو لیکلي دي. نوی وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پارلیمان د وسلبند پوځونو مشترکه بریفینګ په وخت د آی ایس آی ډایرکټر جنرال شجاع پاشا د ایبټ آباد پیښه کې د ناکامۍ ذمواري قبلولو باندې وویل چې زه د قام او پارلیمان نه معافي غواړم او که پارلیمان وغواړي نو زه خپل استعفا ورکولو ته تیار یم. دغه رنګ په دې موقعه د پاک فضایي یا د هوایي پوز مشر ایئر چیف مارشل راو قمر سلیمان په ډاګه کړه چې پاکستان ایئر فورس د ډرون یا بی پایلټ الوتکو غورځولو توان لري خو که دوی ته اجازت ورکړی شو. ادارې لیکي چې ملک د تیره سمو دی هسې عجبه صورتحال روان دی. تیره ورځ شبقدر کې د ایف سی په ټریننګ سینټر باندې ځانمرګي برید کې دوه تیا اهلکار ووژل شو. ادارې لیکي چې نن د جی ایچ کیو په شمول یو عام تن هم محفوظ نه دی. دغه رنګ ایکسپریس ورځپاڼې هم خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د پارلیمان ان کیمرا غونډې پای کې د حکومت او اپوزیشن غړو 12 نقاطي قرارداد په متفقه توګه منظور کړو چې پکې د ایبټ آباد اپریشن غندنه او د قومي سلامتیا د تحفظ کولو هوډ پکړی شو. په قرارداد کې غوښتنه وکړی شوه که د ایبټ آباد د پیښې پرنګ عملیات یو ځل بیا وکړی شو نو نیټو سپلای دې بند کړی شي. ادارې لیکي چې د پارلیمان غړو لخوا دا قراردادونه د پاکستان د ولس د فکر سره سمون خوري ځکه چې دا هر څه ولس هم غواړي. ورځپاڼه آج خپل ادارې لیکي چې شفقدر کې د ایف سی په تربیتي مرکز 2000 مرګي بریدونو کې نوي کسان مړه او سلو زیات جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې تحریک طالبان د دې پیښې ذمہواري قبوله کړې ده او ویلي دي چې دا د اسامه بن لادن د مرګ بدل وو. خو سوال دا پیدا کیږي چې د اسامه په وجنه کې د پاکستان د کومې ایجنسی یا ادارې څه لاس وو. ورځپاڼه لیکي چې د اسامه په پیښه کې د ایف سی د ځوانانو څه کار وو چې دا بې ګناهی ووژل. ورځپاڼه اخرې کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې دا قسمه واقعاتو نه بچ کېدو لپاره د سیکورټي ادارې نورې هم مضبوطې کړي. مشرق ورسپانه د پارلیمان ان کیمرا غونډینه علاوه دویمه اداریه په خور خار کې دولس په مسلو لیکلی دا چې پکې غټه مسله پرانا ورځ د وسلې ګرځول دي.
د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه وه او اوس هم بوریوال کاکړ درته د دې ساده خبرونو لنډیز وایي. یو نیمه بجه ده.
له طالبانو سره په مرسته تورن درې پاکستانی وګړي په امریکا کې نیول شوی دی. امریکایي سېنیټر جان کیری وایي د خپل ولس د ژغورنې لپاره به د امریکا حکومت له ټولو لارو څخه کار اخلي. په شمالي وزیرستان کې د داسې درې کسانو مړی موندل شوی دی چې د چارواکو په وینا له امریکا سره د جاسوسۍ په تور کې وژل شوی وو. د خبر ایجنسۍ د جمرود د بکر آباد په سیمه کې د نجونو یو سکول په چاودونکو موادو الوزول شوی دی او د ایوریکوست حکومتي چارواکي وایي د لورین باګبو پلوي ملیشې تر لانجمنو ټاکنو وروسته 200 تنه وژل دي.
لند خبرونه مو د مشال رادیو نوم اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او بیا هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. د بلوچستان د نورو سیمو په څیر په کوټه کې هم د پیسو لپاره د سړي تختونو په پیښو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی. زموږ همکار یا خبریال په کوټه کې د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر هم د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د انسان تختونې پر پیښو تفصیلي رپورټ برابر کړی.
د کوټه پولیس وایي هر دوه مورځ له دوی سره د یو نه یو کس ته تښتونی ریپورت درج کیږي. ناڅرګند وسلوال کسان د دې شهر اوسیدونکو وتښتوي او د راخوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ څخه په لکونو روپۍ غوښتل کیږي. دولس کلن ولی دورانی یو له هغو کسانو څخه دی چې پولیسو د تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړی دی.
ترګ بندو ما بیا یو کمرې ته وتلم. اره ته ما شل رستې رکی بیا د خیر سره کوټه راځه. اول ورځ واله بیا نه دیواله.
د ولی دورانی په وینا لا ټیوشن څخه د کور پر لار روان وو چې په یو موټر کې وسلوالو کسانو وتښتاوه. پس له شلو ورځو د پولیسو د پلټنو په جریان کې راخوشې سو. د ولی دورانی تر تښتول کېدو وروسته لمړی د دله کورنۍ سره څه ډول تماس ونیول سو او غوښتنه یې څه وه؟ د ولی پلار یې راته ځواب راکوي.
زید رانی زما نوم دی. زما بچی تقریبا دوی پاو بالا و بجې پورته کړه. دغه بعد پاو بالا نه بجې ماته یو ټلیفون رسیو سو. دوی ته دې پیسو ما سره ډیماند وکي. یو نیم کروڑ روپیه را سکوشتی و اول وار کې. په اخر کې تقریبا دا چې تقریبا شل ورځې تیرې شوې دوی د خواسه دغه زیات سو کوشش زیات سو د پولیس د خواسه بیا تر 50 لک روپیه ورسېدلې.
له دې سره شاهد نومې یو بل کس هم د تښتونکو له منګولو څخه پولیسو آزاد کړی. شاهد را سره د خپل پیښې حال داسې شریک کړ.
مجھے نہیں پتا لگا میں اپنی دکان کی طرف جا رہا تھا اچانک گاڑی میری گاڑی کے آگے.
دشپې د 9 بجے وخت و ما ته هیڅ پته نه ولګیده. زه د خپل دکان پر لور روان وم چې یو دم یو موټر زما د موټر مخې ته راغی. په هغه موټر کې 15 کسان و. مخونه یې پټ کړی و او له ټولو سره وسله و. بس دا د خدای فضل و چې پولیسو را خلاص کړم. له دوی سره زما دوی شپې وسوې. شپه او ورځ به یې مخ هم را پټ کړی و او تړلی به یې وم. که څه هم ولی دورانی او شاهد پولیسو را خوشی کړي خو د دې شهر هر تښتونکی همداسې نه دی چې به له پیسو ورکولو را خوشی سي. سره له دې چې ډیری تښتول شوي کسان د پیسو په بدل کې را خوشی سوي خو ډیری نور د پیسو نه ورکولو له امله وژل سوي هم دي. نظر خان اڅکزای په لمړنیو داسې کسانو کې و چې هو وژل سو. هڅه مې وکړه د نظر خان له ورور فیض الله څخه د ورور د تښتونې او وژل کېدو حال واخلم. خو فیض الله وایي کله چې ورور ژوندی او د تښتونکو په منګولو کې و ډېرې نارې یې وکړې. د ده په وینا د ښار د هر چا دروازه یې وروټکول خو چا یې غږ وانه ورید. اوس چې ورور ووژل سو نه غواړي چې هغه ورځ یو وار بیا ورپه زړه سي. په دې برسیره چې د ژوند د هرې طبقې کسان تښتول کیږي خو د دې سیمې تجاران تر ټولو زیات تښتول سوي. د تجارانو له مشر عبدالرحیم کاکړ څخه مې وپوښتل.
تا ته معلومه ده چې د 2008 او د 2011 پورې د اغوا برای تاوان روان. اغوا برای تاوان زموږ په سر کې ډېر سخت پریشانی جوړه کړې ده او زموږ پر کاروبار ډېر سخت اثر اچولی دی. زموږ کاروبار مطلب داسې سلو چې بالکل نه ونې کې برابر. تر اوسه پورې د یو اغوا کار یو ګروپ ته ملاس نه دی راچول سوی. موږ ته نه ده معلومه چې د دې سرپرستی څوک کوي. کوم هغه اداره ده چې دونه زورور ده چې پلس ودې ته لاس نه سي راچول.
د دې شار اوسیدونکو وایي د تښتونکو له منګولو څخه د تښتول سویو کسانو د پیسو په بدل کې راخوشي کېدل په خپل تښتونکو ته دا پیغام ورکوي چې دا یو اسانه د ګټې روزګار دی. د تښتول سویو تجارانو کورنۍ ولی پیسې ورکوي؟ بیا هم عبدالرحیم کاکړ
ګوره چې پیسې ورنکې هغه ګوته پرې کې د شناخته کارډ سره د رشتہ داران نه راواستي او بیا که هغه په هغه دغه باندې موږ ورته ټینګس پیسې نه ورکو بیا زموږ تاجر شهید کې راواستي. تا ته معلومه ده چې څلور پنځه داسې تاجران دي چې هغه پیسې نه ورکول هغه شهیدان کلو راواستول.
بلې خواته د کوټې د پولیسو مشر داود جونیجو تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د سړي تښتونې په پیښو کې هم د پخوا په پرتله کموالی سوی او زیاتوي ډیری د سړي تښتونکو ډلې یې نیولې. خو د همدې صوبې مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ بیا وایي د سړي تښتونې د پیښو مخنیوی کول د ده په وینا د پولیسو په کنټرول کې هم نه ده.
اگر چې حالات د پولیسو کنټرول کې هم بدل شي موږ معلومه ده چې دا هغه مرایا تاوان دا ټاګټلینګ دا لاسونو غورځول او دا فنا کول دا دا موجوده چې کوم بین الاقوامي حالات دا ملبل چې په کوم کیفیت کې روان دی دا تمام دریجې لاسونه چې تر اخلاص شوي دي او دا دریجې قوتو اجرو ته کار کوي نو دا ټول په دغو معمولو کې انفراد دی. بیا هم تر هر څه باندې زموږ حکومت د دغو لپاره ګامونه پورته کړي دي او کړنې کړي دي که د ګټل په صدر باندې هم او که د شیدې په صدر باندې هم.
اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړي تښتولو پیښې له تیرو څو کلونو راهیسې پیل سوې چې تر دې دمه پکې د پولیسو په وینا په سلهاوو کسان تښتول سوي چې ډیری پکې د پیسو په بدل کې راخوشي سوي. په لسګونو کسان د پولیسو په عملیاتو کې او ځینې بیا د تښتونکو لخوا وژل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
تاسې مشال رادیو ورې انګورړه هغه سیمه ده چې د افغانستان او پاکستان پر پوله پرته ده او وخت نا وخت پکې د جګړو او ناکراری او خبرونه خبريږي. دا د سویلي وزیرستان او افغانستان ترمنځ په ډیورن کرخه باندې پرته سیمه ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه سیلاب مسعود رپورټ برابر کړی.
په سویلي وزیرستان کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي کرښه پرته انګور اډه یو داسې سیمه ده چې د کومې اوسېدونکو په خطاب کې د 15 کلونو راسه لګیا کړکجن او حالاتو په واجه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې یو اوسېدونکو رئیس خان ویایي چې د کومه طرفه د توپ مرچر ګولا د غلا شي هغه بیا په دوی لګي
ور ظلم شریده په هر طرف بونډری دو سنټر یدای چې د ښاتو بار سی په میز لګي چې افغانستان د سی په میز لګي همیش د پښتنې چوک نشته چې د نه وکو چې دا ویلې شوځ مړش وی ګړکی مړسول ته ا دې میز دې برمل د جلولي کلی سره کی مال وشو ځون سرو غل ځواندی کا اصلن ولا نسا ورچوای نه پاکستان پښتنې کوئی میز نه افغانستان.
اقبال وزیر د انګورا د تعلیم او ځنه نور مشکلات په دا رنگ بیانوي.
میش باندې کی مالات شری په دغه حالت له سمجه اډوکیشن لا ته بشوای دی روزانه کن وی وی ونه بزر دشتر را سیبدا کی پیرای و رز لګیدای شنګور اډ غرینه کی ډور لوی جنگلینا وی موجوده حالت چې کیم شری دغه نه د متاثر شوی دی. په پاکستان کې بلځی کې داس د ماکا وش اتکوش وش او زخمینه او د مړه خلګې غوینه وچانه وی دی ته موزه ملاو شین په می شنګور اډ کې د زخمینه او د شهیدونه یو چپشتنه وی صبر نه کړی دو او نمو آینده تو کوشتم.
سیف الرحمن وزیر ویایی چه تجارت دلتای و گتاور و سلاح دا چه کومه اوز بدا زبدلی دا
الات خراب شوه ده مخی پا سوینا دیگه نوی خال خواشولو کاروبار روزگار شکه دلم ایسا دیگه نوی طول رنگ شول ده لکه وایی دا زریا دا غا منگور رو بزور خال که گزارا پا کشول اوز چه دا تجارت متاثر شا ده خال که روزگار ور سر ختم شا.
رئیس خان یوزل بیا ویایی
چې د میز کوم نقصانات شوي دي مړه ګوټ شوي دي نن ورځ برای وا حکومت یې مینه دب شنه نه کړی دوی چې څه در کوي یا نه کوي نصیحت چوک ویلی نه ایسته نصیحت چې کړای شي چې څه خبره کوي بیا به و طرف نه ډارېږي بل نه ډارېږي خدای چې په پاکستان کې کې اده نه پرېږدي چې افغانستان کې اده نه پرېږدي چې په لبن کې اده نه پرېږدي.
د سولي وزیرستان د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشي د انګورا د دوسیدونکو په بدحالي او توانونو باندې د حکومت پام نه ور کول باندې په دارنګ ځاګېږي.
جهانگیر ادی سیما دا د افغانستان سره لګیدلی دو سیوره دغه حالات خراب شوی دی. د جهانگیر ادی د خلک نقصانات کیږي جانی نقصانات کیږي مالی نقصانات کیږي. روزه د حکومت پاکستان
زور انداز سره مطالبه کاوه چې دا کوم جانی مالی نقصان پر رسیدلای د خلکو ته او دغه د حکومت غور وکړو، حکومت ته د دغه نقصان ازاله وکړو، حکومت ته د دغه نقصان بدل ورکړو دغه خلکو ته.
د انګور د کبالیون غشتنه کوي چې د تیر میاشتې په اولسمه نیټه د دوی ملکونو د پوځونو په منځ کې چې د ناڅاپه شخړې په وجه د دوی څومره مالی ځانی تاوان وشو، دواړه ملکونه د هغه سره د دوی تیر ټول ځانی مالی تاوانونه بریا کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو اورید. افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په مرسته لس ګرځنده ښوونځي یا سکولونه جوړ کړي دي چې د کوچیانو د لونو او زامنو لپاره پکې لیک لوست ورزده کول کیږي. کوچیان په دې خوشاله دي، خو د نورو د ډول ښوونځیو یا سکولونو د زیاتوالي غوښتنه هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په مالی مرسته لس ګرځنده ښوونځي جوړ کړي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره دا لومړی ځل دی چې د کوچیانو د اولادونو لپاره ګرځنده ښوونځي جوړیږي او موخه یې د دوی اولادونو ته په غرنیزو سیمو کې د زده کړو رسول دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال سید عیسی سعادت وایي چې پخوا د کوچیانو لوڼې او زامن له لیک لوست بې برخې پاتې کېدل، خو اوس به په دې لړۍ سره وکولای شي چې د ننګرهار پښپګو ولسوالیو کې له 400 زیاتو چې لنیمه یې ډېری انجونې دي د لیک لوست موکې برابر شي. د نوموړي په خبره چې دا ښوونځي یا سکولونه ټول امکانات لري.
ځي سهار د ګل راښنو نه ښکارې کوچان مکتب سهار خپل کوچان سهار حالت کې هغه وړ جمعه دلته وړي برمل ولایتو ته دي یا خوشی مونته دي. نو دا خوندیم دي سره دا استادان کوچان دي او دا غره فیرند پاره دا غلط خوندې 250 نه ونه شاګردان در شوې دي او شاوخوا 16 شاګردان د کور د فیرند پاره کده چې دا تعداد زیات شي. د دې پاره مونږ ټول سنتیا برابر کړی، قرطاسیا، کتاب، قلم، خمیم ورته ورکړي، تجربه ورکړي، ورته فعال دي.
کوچیان په دې خوشاله دي چې د دوی اولادونه به ګرځنده ښوونځي یا سکولونه ولري، خو د چارواکو غوښتنه کوي چې دا لړۍ لا نوره هم پراخه کړي، ځکه چې یوازې لس ښوونځي یا سکولونه د دوی لپاره بس نه دي.
زمانم روحان الله دا ډیر خکار د بچ ټو خلک درس او تعلیم باندې مشغوله سي. دا ډیر خکار دا مونږ دلته مکتبو کې ځان واچو او دلته مونږ چې دې جنا کړه کوم مثال کابل ته ځو کنه او بچ مونږ سره سیار مکتبو نه په هر جهته ځو بچ دا مونږ سره او مونږه مالته وړاند درس او تعلیم وکړي. زه ګډیر ماشومان چې زمونږه غرونو کې رمې پی او به درس پاتې سو بچ دا مکتبو نه چي دي بچ زیات سي چې هغه درس او تعلیم باندې پوسي.
ایمانو ماجی سرباز کم څه کوچي وړه یې سدا مونږه کابل ته ځو زمې باریکال تر ځو مونږه تقریبا تقریبا باریکال کې اویا کور یو مخ خو مشکل د ماشومان جدي مشکل سره مخامخ د مکتب سره موږ مثلا ډېر مواجه د مشکل په توګه کنه. نو موږ په باریکال کې مکتب ته ډېر سخت ضرورت لرو. په باریکال کې مکتب نه لرو غواړو مثلا چې موږ ته یو مکتب په باریکال کې جوړ شي. لاس په کله کې پېتو کې دا کوشان خو په زرګونو دي په هر ولایت کې مو سه زریدم دا موږ سی یو تقریبا اویا کور موږ په باریکال کې میشت یو. ولدا خو ډېر بختور کار دا ورول دي جار سي کوموږ اوس زو وړي کابل ته زم راځو کوز باریکال ته. نو د موږ چې وړ کې هلته لاړ شي چې کوم تعلیم دوی په وړ کې وکړي چې زمې باریکال ته راشي هماغه تعلیم په هغه ځای تر پاتې ویری شي. نو دا خو ډېر خبره ده موږ د نه ډېر خوشحاله یو. دا لکه د موږ څلوروي ساعته داسې خدمت یعنې 2 سزنه موږ ته خدمت کېږي هم وړ هم زمې وروره تعلیم هر سړي ته ضرورت ده.
د ننګرهار د پوهنې مرستیال سید عیسی سعادت وایي چې دوی ته چې هر څومره مراجعه وشي دوی حاضر دي دا ډول ښوونځي نور هم ورته زیات کړي. نوموړی زیاتوي چې دوی په ننګرهار کې د کوچیانو لپاره یو لیسه یا های سکول هم لري چې د هیواد د نورو سیمو کوچیا لکان پکې زده کړې کوي.
څومره شاګردان زیاتی کې موږ مکاتب تعداد هم ورته زیاتو دې کې څنګه ستونزه نه لرو مشکل نه لرو. ان شاء الله کېدای شي که په هر ورځوالۍ کې دا موږ زیاده وشو خدا چونه اول بنسټ هم کې شروع مو کو په لاس خوندو سره دا کار جریان لري. ګوره موږ پیرند لپاره اننګار ولادت په شپږ ورځوالۍ کې دا فعال کړی دا مکاتب ننګار ولادت کې پیرند لپاره لیسا یو دا چې هغه د کوچان د سیپو نامه ځنګل واخې دا هغه کېدای شي نور ولایتونه هم هلته د پکتیا او خوست او نیمروز او نو روزګان او کابل ټول ته نه راغلي ماسلین شاګردان هغه لیلې ده دغه لیسه فیرند پاره سلور سو تنه لیلې شاګردان لري
د یادونه ده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې خلکو زیات تعلیم ته مخه کړي او د دولتي خوندایو یا سکولونو ترڅنګ ګڼ شمیر خصوصي سکولونه هم پکې جوړ شوی چې ماشومان ته د فیس په بدل کې زده کړې ورکوي نقیب الله متنوال مشال رادیو
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو یې مشال ریڈیو او اوس هم د شیر او تصوف اونیز پروګرام دا پروګرام تاسو ته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
څه هم تصوف یا طریقت د اسلام لاره تک سره سم په ډیر لږ وخت کې د مسلمانانو پام د خپل ځان په لوري واړوي او د خپل اسلامي شوونو اغیز ورسته د نړۍ تر ډیرو سیمو ورسېدی خو په 13 میلادي پیړۍ کې په سعودي عرب کې د وهابیت په نامه د سختري زسونی مسلمانانو غورځنګ راوپاریدی چې پر تصوف یې ګڼ شمیر نیوکه وکړي او دا یو غیر اسلامي کار وګڼي د وهابیت یا اهل حدیث عالمانو چې پر تصوف او د غلاری پر پیروکارانو کوم نیوکه کړي د تصوف عالمانو یې په خپل وار سره ځواب ورکړي او د خپل دریز دفاع کړي ده پر تصوف باندې د وهابیانو د اعتراض په اړه چې مکله په لاهور کې د اهل حدیث د دارالسلام العالمی ادارې لنائب مدیر مفتی عبدالولی سره خبري وکړي نو هغه وویل چې تصوف تر اسلام وړاندې مفکوره ده چې په نور مذاهبو کې عملي کېده او تر اسلام وروسته په تصوف کې داسې عمل تر سره کیږي چې له اهل تشیع یا روافضو سره سمون خوري
دا تشیع نه دی رفض روافض چې کومې دي او د تصوف د دین یو ډیره زیره ده او دنیا دین د دینه شروع شوی دی نو موږ دا وایو چې دا یو خالصه مبتدع عقیده ده مبتدع نظریه ده د دې په سند سره ثبوت نشته چې صحابه ته رسیدلی وي او یا د نبی صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی وي دا وروسته پیدا شوی ده او د دې تصوف اکثره مشران چې کوم وو دا فارسیانو لکه یعنی د ایرانیانو مجوسیانو او دا وو د اسلام په مقابله کې دا یو شی شروع کړی دی او وروسته بیا په شعوري یا غیر شعوري طور باندې یعنی مسلمانانو په کې داخل شوی دی نو موږ په ټولو باندې داسې یو فتوا خو نه ورکوو او دا دی چې دا شی بنیادي طور باندې غلط دی
پر تصوف باندې چې مکله د مفتی عبدالولی اعتراض په کوټه کې د تصوف د پیروکار حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری مخې تکشې شو دی نو هغه په جواب کې وویل چې هر هغه کار چې د قران او حدیث لروي صحیح وي او اهل تشیع کوي د هغه تر سره کول هیڅ ناجایز کار نه دی
چې اگر خدای یو مانی مونږ دوه مرو چې اگر نبی علی السلام مانی مونږ نه مرو چې اگر حضرت علی کرم الله وجهه مانی مونږ نه مرو ماشاګان چې موږ ته مخالې بیت رسول الله سره محبت ساتي موږ په محبت نه ساتي دا غلطه خبره ده ورته زموږ کوم شان چې دین کې د شیعاګانو سره مشترک دی او د قران او حدیث سره زموږ موافق دی موږ شیان دا خبره مو خدای مې دا صحیح ده الله مې دا صحیح ده حضرت علی کرم الله وجهه مې دا صحیح ده صحابه چې بار مې قران شریف دا صحیح ده کوم خبره چې دی لکه خلفای راشدین دا نور نه مې دا غلط ده یا قران ته باز خلک دي کیستا سلمخ سی پانی مې غلط ده یا مثلا ته متخلافات د حضرت علی صاحب حق د نور حق د دې بات کې دا غلط ده کوم شی چې غلط دی هغه ته مونږ غلط وي کوم شی چې صحیح هغه د پوسه دی او سلفیان د نبی علی سلام باندې مونږ به نه منو یا سلفیان د هغه څه قران دې سی پانی مې مونږ به نه منو مونږ به ته خلاف وو چې مونږ د سلفیان نظام مخالف کوم یا د وادیان ته خبره دې غلطه ده وادیان هغه خبرې نه منو چ قرآن او حدیث او فقه او محدثین او اولیاء او صحابه د اقوال نه مخالفي او کدا غي اقوال د قرآن او حدیث او صحابه سره موافقت د تابعین سره مونږ نه منو
پر اهل تصوف باندې د اهل حدیث یا وهابیانو لنیوک څخه یو ده هم ده چې د دوی په وینا کله صوفي او خاص درجه ته ورسیږي نو بیا هغه عبادت پر ځان لازم نه ګڼي په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وای چې د اهل حدیث علما یا وهابیان په دې نظر دي چې هیڅ وخت داسې حالت نه پیښیږي چې انسان له عبادت خلاص شي
چې کله یو بنده یو صوفي یو مرشد
یو داسې مقام ته ورسېږي بیا هغه مکلف نه وي. نو هغه چې وایي مکلف نه وي، حافظ ابن تیمیه او د هغه مکتب یا دا اوس اهل حدیث علما چې وحدي تاریخ ورته وایي، دا خلک په دغه مسله کې له دوی سره سخت مخالف دي. هغه وایي داسې قطعا یو حالت نه پېښېږي چې انسان له عبادت اخلاص.
ګڼ شمېر صوفیان د وهابي تحریک د اعتراض ناسم بلي او وایي چې اصلي تصوف هم هغه دی چې انسان پر قرآن او حدیث عمل وکړي او شرعي عبادت هم ترسره کړي. په کوټه کې میش د تصوف پیروکار او حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری وایي چې عبادت هغه کسان نه کوي چې د صوفیانو رنگ بدوي، او اصلي صوفیان او اهل تصوف هغه دي چې هر وخت خپل عبادت ترسره کوي او پر هر هغه څه عمل کوي چې قرآن او حدیث یې امر ورته کړی وي.
قرآن و حدیث کے دا دستور دے دا عمل دے الاصول الاساسیہ هو الكتاب و سنہ. اصول اساسی بنیادی شان چی دی قرآن و حدیث دے. تا چی کم خلق چی دی اگر پا تصوف کی وڈالا دا ملامتیا ورطوئی اگر خپل مقامات تا رسیدنی اگر دا غی کر دے اصلی تصوف چی کم پا سلو سلسلے قادریہ نقشبندیہ چشتیہ و سروردیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا سلو وار طریقی او دا دی علماء و محدثین و بزرگان دا په قرآن او حدیث باندې روان دي. خاص اعظم د صغیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب ربانی رضی الله تبارک وتعالى عنه فرمای ان الغوثیه والابدالیه والقدیه فی کتاب الله وفی سنت رسول الله. غوثیت کده، قدیت کده، ابدالیت کده، ولایت کده، دا د خدای په قرآن کده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث په عمل کده. تفسیر روح المعانی لیکلی کل شی رد تشریعیه فهي زندقه. کوم شی چې شریعت رد کی هغه زندقتوب دی. قرآن او حدیث باندې به عمل دا به د مسلمان عمل وي. د قرآن او حدیث څخه خلاف لاړ هغه بالکل دلالت او گمراهی ده. د قرآن او حدیث څخه خلاف چې څوک مون نه کوي او درس نه کوي، خدای نه یاد، زکات نه ورکوي، حج نه کوي، عمره نه کوي، نیک نه کارونه لکه فرایض نه کوي، روزه نه نیسي، په هغه باندې خدای ته سره بالکل نشي رسیدلی.
د وهابیانو لخوا پر تصوف یو بل اعتراض د تصوف هغه اصطلاحات دي چې دوی د نفس د پاکوالي په لړ کې عمل ور باندې کوي. په لاهور کې شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستوای چې پر تصوف باندې د وهابیانو لوی اعتراض دادي چې اهل تصوف د خپل عبادت پر وخت داسې عمل تر سره کوي چې هغه غیر شرعي او غیر مسنون دي او لنور فلسفو څخه راخستل شوی دي.
تصوف چې کوم اصطلاحات مثلا کشف دي، مراقبي دي، او دغه ذکرونه دي، چیلی دي، دا اصطلاحات. دوی وایي دغه اصطلاحات غیر شرعي اصطلاحات، غیر مسنون اصطلاحات. په دغه کې چې کوم تکلیفونه دي، مثلا خلکو ته ورکړي دي چې چیلا دا بیا چیلای معخوص ده، ولور ده، تند ده، دغه خلکو ته ورکوي. دا درد غیر شرعي سیان دي. په قرآن و سنت کې د دې لپاره یو بنیاد نشته. د شیخ الاسلام ابن تیمیه امام غزالی باندې په احیاء العلوم کې کوم ردونه کړی دي، په هغه کې اکثر ردونه یې دغه دي چې دا په احادیثو کې نشته، په قرآن کې نشته دا اصطلاحات، دا غیر شرعي اصطلاحات دي، دا له نورو فلسفو مستعار او ماخوذ اصطلاحات.
د تصوف د دغه اصطلاحاتو په اړه چې مکله د وهابیانو دغه اعتراض په سرجنی کې میشت، د تصوف چیرونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر احسان ازری ستانیزی مخ تکشه شو دی، نو هغه وویل چې د نفس کابو کول ډیر ګران کار دی او د دې لپاره په تصوف کې بیلابیل اعمال تر سره کیږي چې دا ډول نفس ووژل سي او تسکیه وسی.
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مجاهدین راغله، دوی ډیر خوشحالي کولې چې موږ دښمن مغلوب کړ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې تاسو فقط یو جهاد خلاص کو، ولیکن جهاد الاکبر پاته ده، جهاد الاکبر خپل نفس سره ده. او دا خو هم وسنی علومو دا ثابته کړی ده، او هم قرآن مجید مکتویلی دی چې د انسان نفس نخلاصېدل ډیر مشکل کار ده. دا یو پروسه غواړي د دې لپاره چې د نفس نخلاصي. د مثال په ډول په خپله قرآن مجید کې نفس په درېو برخو باندې ویشل شوی ده، چې هغه په کراتو راغلی ده، د حضرت یوسف په سوره کې، په نورو ځایونو کې راغلی چې نفس په درې ډوله باندې ویشل شوی ده، چې نفس اماره، بیا نفس لوامه، او بیا نفس مطمئنه. نو د دې لپاره چې له نفس امارې نه ځان خلاص کړي، جهاد الاکبر شروع کړي. دا خو داسې نه ده چې دفتا یو سړی له خپل نفس نه خلاص شي. نو د دې لپاره عرفا دا نظر ورکوي چې د دې لپاره سلسله د مراتبو مهمه ده، د دې لپاره ریاضت مهم ده، د دې لپاره باید کار وشي تر هغو چې له نفس اماره نه انسان خلاص شي.
بلی خواته بیا د تصوف د اصطلاحات په حق کې حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری وایي چې دا هغه څه دي چې په اسلام کې هم لډیر مدیرایي سي تر سره کیږي، او دا د زهد یا عبادت یو داسې لار ده چې د نفس اصلاح کوي او په بیلابیلو ډولونو نفس کنټرولوي.
دا غیر شریعت کوم دي چې د شریعت کې معلوم شوی دي. موسی علیه السلام صلیخ مورا ته وایي او صار 30 ليله فاطمه او 40 الله رب العزت فرمائے کہ موږ سره وعده دې شو اکړه ورځ بیا څلويخ ته لاس ورته بیا ما نور حکم وکړو د مسواک په کې فلسفه وا ولې څلويخ ورځ پیر ولې موسی علی السلام قران نه ثابت ده یا دا کم خلک مثلا ته مثلا څلويخ ورځ نبی علی السلام فرمایي څو چې موږ په جماعت کې داغه په سینه کې به نور راشي تقوا او کې پرهیزګاری کې دا ولې دغه کې دا د دې وجه نه څو کې اعتکاف کړي نه کړي اعتکاف سره د دې مشابهت ده اعتکاف د قران او حدیث نه ثابت دی اعتکاف سره به چيلي تړلې دي دا چيلي چې کړي دا ځان باندې د خپل د غیبت نه ځان ساتي چغلي نه ساتي د محرمات نه ځان ساتي د نارواو نه ځان ساتي د خپل د نفس اصلاح کوي لکه موسی عليه السلام کړي یا دا غنه بعد نه نبی عليه الصلاه والسلام ولې بس نو شب غار هرا تا دا ولې دا دومره ورځې په سر په غار هرا کې تیرو یا دا حاجن حج سری سلوی شروع دی پینزو سرو دی دا حقی تیری حج خوصاب دری و رجی دی سنور رجی دی اخیر دا یو آفتا دا دیوالی سلوی شروع دی تیری یا تا منزونا مدینا منورا که دا تسکیه دا نفس کهی و رجی پا دی وجه تیری روزی نیشی دا روزه شد ممنوع خود مهمه ده کنه یا دی خپل دا نفس مقابله پا دی وجه که چه من روزی نیشو آ دی وجه نچه دا نفس مقابله دا خود قرآن و حدیث تا ثابت دی یا دی کم چلی تیره دا خود قرآن و حدیث تا ثابت دی یا زهد تقوا پر یزگاری دا اصطلاحات چی دی غیر دا دین اصلاح دن کن رازی نا نفس خود ظالم دی.
په تصوف کې د ذکر پر وخت د موسیقي ژغول هم د وهابیانو لخوا سخت غندل سوی او دا یو غیر شریف فعل ګڼل سوی دی. اهل حدیث یا وهابیان په دې نظر دی چې په موسیقي سره د نفس تسکیه نه کیږي بلکې نفس نور وده مومي. کله چې می دغه اعتراض په کوټه کې د حافظ الحدیث غازی محمد کمال القادری مخې ته کښې شو دی نو هغه ومنل چې هغه موسیقي حرام ده چې نفس تکویه کوي، خو سیما یا قوالی بیا په ځینو ځانګړو حالاتو کې روا ده چې لکه بلې خلک د خدای لارې ته راسي او د ذکر پر وخت یې نفس تسکیه سي.
سما چې ده په شریعت کې ستاده سما ورته قوالی قوالی هغه څه په شریعت کې دغه جواز ته دغه علما او شرایط بیان کړي شپږ شرایط ټولو فتاوا بیان کړي شرط بیان کړي فتاوی واحدیا فتاوی حجا فتاوی بزازیا نور محدثین علما هغه دا شرایط خودنی چې دی کې به بیزیری حالت بنی دی کې به شز نه دی کې به فسق او فجور نه دی کې به ناروانی غلط خبرې بنی الله العرب دی کې به داسې ناتخوانی شروع وي مشتمل به په اشعار وي اهل مجلس به ناستي او دا په سلسله چشتیه کې علما کوي مویدین چشتی رحمه الله تاریخ پروت دی نه نوي لکه کسان اسلام ته په دغه سما باندې اړولي دا تبله او سارنګ دا به وه اخله قران او حدیث نه پیژند چې دا به ولید به وشه بس او راو بغور د لاس په بیات بسو دا تواریخ د کتابونو د دې د دې خپل اهل پکار دي د چې نه چې دا سب نه اهل انسانانو ته وي غدا دول وهي دا سندري وي دا چی شي وي خدای ته نس نشي کوله اهل الله خلق په دې باندې مقامات ته رسیدي خدای تعالی ته رسیدي دا ځکه زموږ علماوي کڅو کې غاني بجاني او سندره چې واوري هغه توجه د خپل د نبی علی سلام په خوا کې د صحابه په خوا کې د خپل د عشق حقيقي په خوا د توجه ونیسي د بندولو ځای نه یا څوک نه پریږدي نه بندي په ګاډي کې ناشتي نو علما دا دي چې خپل توجه خپل ذکر او خپل درود وایي توجه د عشق حقيقي په خوا باندې الله رب العزت خوا ته متوجه نبی علی سلام سندري غاني بجاني دا حرام دي پات صدا خبره چې قوالی ده قوالی باندې علماو کتابونه لیکلي تصانیف لیکلي قوالی دوه قسمه ده یو شیطانی قوالی ده چې عشق ده عشق مجازی ده یو عشق حقیقی ده هغه باندې اولیاء مقامات ته رسیږي مراتب ته رسیږي هغه ته خدای پاک لوړې لوړې مرتبې ورکړي دا په کتابونو کې دا ثابت دي.
تصوف که څه هم د نړۍ په ټولو الهامي مذاهبو کې په یو یا بل رنگ پاتې سوی دی خو اسلام دې ته یو منظمه بڼه ورکړه. ډېری پوهان په دې نظر دي چې تصوف یو داسې لاره ده چې ښوونه اسلام کړې ده او دا د اسلام د روحاني نظام نوم او باطني اړخ دی. د تصوفي سلسلو ټول شیخان د اسلام په لوی دایره کې ځان رانغاړي او مقصد هم هغه یو بیانوي چې د نفس په پاکوالي سره ځان خالق ته ورنږدې کړي او د هغه خوشي ترلاسه کړي. تصوف په هر دور کې د انسان دوستۍ، مینې او سولې پرچار کړی دی او له کرکې څخه یې همیش کرکه کړې ده.
گلو کا جسم دی گلزار شی کر شهر د ګلو کا چې سیما د ګلزار شي ازغم کرا پخو کې بدخار شي ازغم کرا پخو کې بدخار شي ازغم کرا پخو کې بدخار شي
غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
عطا اللہ یوسف زئی مشال ریڈیو اسلام آباد
سید شاہ سقیم مشال ریڈیو کوٹا
شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور